ډیجیټل رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په یو بل غړی کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه يم. سمو غږله پراګ اوریدل تاسو سهار 9 بجې شوې چې د پیښور د غرمې د 12 بجو سره سمون خوري. دا یو ساعته خبري غړی ده چې پکې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه اوریدل شي. خو له دې هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه چې زما همکار بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
نمړی د مهم خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د یو وسلوال نشتی په نتیجه کې د پاکستان څلور عسكر او څلور وسلوال وژل شوی دي. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنی چارو وزیران د ویډیو للارې درې اړخیزه غونډه کوي او د امریکا د صحت وزارت د دې لپاره نوې هڅې پیل کړې دي چې امریکایي ولس د کورونا وایرس د لا خپرېدو مخنیوي لپاره د ماسک استعمالولو ته وهڅوي. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د یو وسلوال نشتی په نتیجه کې د پاکستان څلور عسكر او څلور وسلوال وژل شوی دي. امنیتي چارواکو د نوم نشودلو په شرط بیګا مشال رډیت وویل چې د پیښې د جولای پر 12مه د شمالي وزیرستان په بوی سیمه کې شوی ده. دوی وویل چې عسکرو د استخباراتي معلوماتو پر اساس د وسلوالو ضد عملیات کول چې د نشته رامسته سو. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې داسې پیښې زیاتې شوی دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 15,216 ته رسیدلی. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان ځانګړي رسمي وپاڼه لیکي چې د جولای تر 12مې په ټول ملکي په مجموعي توګه 2,015,640 کسان په کورونا اخته شوي. وپاڼه لیکي چې بل پلو په پاکستان کې تر اوسه له کورونا وایرس څخه نږدې 1,02,000 کسان جوړ شوي هم دي. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې درې اړخیزه غونډه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد د جولای پر 12مه په کابل کې رسنیو ته وویل چې په نننۍ غونډه کې به د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر هغو مسلو بحث وکړي چې د دې هیوادونو مشرانو د جولای پر 2مه په ویډیوي غونډه کې یادې کړې وي. د پوینا په دې غونډه کې به زیاته پاملرنه په افغانستان کې د سولې راوستو او ټینګښت وي. دا سال کې د چی په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات راوستلو لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅې روانې دي. د افغانستان د خوست نوی والی محمد صدیق پتمن ژمنه کړې ده چې د ولسونو د یووالي او د خوست د پرمختګ لپاره به کار کوي. نوموړي دا څرګندونې د جولای پر 12مه په خوست کې هغې غونډې ته کړې دي چې د ده د معرفي کېدو په ویاړ جوړه شوې وه. نوموړی څو ورځې مخکې د ولسمشر اشرف غني لخوا د خوست نوی والی ټاکل شوی و. دوی به د خوست د پخواني والی محمد حلیم فدایي پر ځای دنده پر مخ وړي. هغه اوس د پکتیا والی ټاکل شوی دی. د امریکا د صحت وزارت د دې لپاره نوې هڅې پیل کړې دي چې امریکایي ولس د کورونا وایرس د لا خپرېدو مخنیوي لپاره د ماسک استعمالول ته وهڅوي. د کورونا وایرس په اړه د سپینې ماڼۍ د کاري ډلې غړي اډمیرل بریټ ګیروویر د جولای پر 12مه ویلي چې د کورونا د مخنیوي لپاره د ماسک استعمالول ډیر ضروري دي. د په وینا امریکا د ماسک له استعمالولو پرته کورونا وایرس نشي قابو کولای. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په یو شمېر ریاستونو کې د کورونا وایرس په تازه ناروغانو او مړو کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه په نړۍ کې تر 12 میلیونه او 8,15,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په دې کې تر 5,68,000 زیات مړه شوي دي. خو تر اوسه په نړۍ کې تر 9 میلیونه زیات کسان له دې وایرس څخه جوړ شوي هم دي. کورونا په نړۍ کې تر ټولو زیات امریکا، برازیل او هند ځپلې دي. وروستۍ خبر د لوبو. ویسټ انډیز بیګا په لومړۍ ټیسټ لوبه کې کوربه انګلینډ ته په 4 وکټونو ماتې ورکړه. انګلینډ د دې لوبې د ګټلو لپاره ویسټ انډیز ته د 200 منډو هدف ورکړی و چې ویسټ انډیز د 6 لوبغاړو په سر پوره کړ. دا د کورونا وایرس له پیل څخه راهیسې د کرکټ لومړۍ نړیواله لوبه ده چې په میدان کې بېله نندارچیانو ترسره شوه. د دې لوبډلو ترمنځ به دویمه ټیسټ لوبه د جولای له 14مې او درېیمه به د جولای له 24مې ترسره کېږي. تر هغه وروسته به د پاکستان او انګلینډ ترمنځ لوبې وي. د خبرونو پای.
وریوال کاکړو چې تاسو ته د دې محل تازه خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې اوریدونکو بیلابیل رپورټونه درته لرو. خو د سر رپورټ مو له وزیرستان د لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل په شمالي وزیرستان کې سلور پاکستانی عسکر او سلور وسلوال وژل شوی دي. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ادارو چارواکي وایي چې دا پیښه د جولای په 12مه یعنی پرون په بویا سیمه کې غمال شوی چې د عسکرو او وسلوالو ترمنځ نخته شوی ده. د دوی په وینا عسکرو د وسلوالو پر ضد عملیات کول. نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیر کوي.
امنیتي ادارو چارواکو مشال رادیو ته وویل چې تیر ورځ شمالي وزیرستان بویا کې وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نخته کې سلور وسلوال وژل شوی او د غبرید کې سلور فوزي سرتیری هم د وسلوالو لخوا برید کې ووژل شول. دا امنیتی ادارو یو اعلی چارواکی چې نه یې غوښتل خپل نامه واخلي او غږ ریکارډ کړي ځکه چې د نوموړي په وینا میډیا سره د خبرو دنده ورته نه ده سپارل شوې. خو مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښې تصدیق وکړ او وی ویل چې شمالي وزیرستان بویا کې 13 ورځ دوی د خفیه اطلاعاتو په بنیاد د وسلوالو خلاف کاروایی پیل کړه چې سالور وسلوال یې په دغه عملیاتو کې ووژل. د دوی په وینا وژل شوی وسلوال د موساد جوهر ضیاءالله په نومونو پیژندل شوی او سلورم وسلوال شناخت نه دی شوی. د استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو سره د دغه برید ورته معلومات شریک کړل. د دوی په وینا یاد برید کې سالور فوزیان صفائی اسماعیل صفائی شهباز صفاحی وحید او صفاحی رضوان وژلی شوی دی. دوی وویل چې شمالی وزیرستان کې د پاتو وسلوالو خلاف یې کاروایی پیل کړي او د خفیه معلوماتو په بنیاد عملیات دوام لري. د دوی په وینا لسګونه وسلوال کمانډران یې په دې وروستیو کې وژلی دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتې زیاتې شوې چې وخت په وخت یو په بل بریدونه کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د اوبو د ذخیرو د نظم خوندیتوب او ویش ترڅنګ د اوبو په اړه د یو شمیر اقدامات واخیستو بل منظور کړ. په بل کې ویل شوی چې صوبه کې به د اوبو ریګولیټری اتارټی او یو کمیشن هم جوړول کیږي. د نوي قانون له مخې د اوبو د ذخیرو نهرونو خوړونو او تالاونو ګنده کولو کسانو او یا ډلو ته به سزا ورکول کیږي چې پکې تر 15 لک پو پوری جرمانه او تر 3 میاشتو پوری قید هم شامل دی. دا بل به اوس د کابینې له منظورۍ وروسته د گورنر په لاس لیک قانون شي. نور تفصیل مجید بابر.
د جولای پر لسمه د خیبر پختونخوا اسمبلی د اوبو د ذخیرو د خوندیتوب قانوني بل منظور کړ. د دې نوي قانون له مخه د اوبو د ذخیرو آلوده کول جرم ګرځول شوی او هغه ډلې یا اشخاص که د اوبو ذخیرې نهرونه خوړونه او تالاونه ګنده کوي نو 15 لک روپۍ جرمانه او 3 میاشتې د قید سزا به ورکول کیږي. دا چې د دې قانون ضرورت ولې پیښ شو؟ د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پختونخوا د ساینس او ټکنالوژۍ وزیر ضیاءالله بنګش د جولای په 12مه وویل چې وار له مخه پیشنګوئی شوې ده چې په 100 لسیزو کې به د اوبو سخت کمښت راځي. نو د موجوده بل بنیادي مقصد د دغه بحران مخنیوی کول دي.
راتلونکي ټایم لپاره ډېر زیات ضروري دي. دا اوبو پروټیکشن اوبو کم ریسورس دي دغه پروټیکشن تمو سره مریض هغه دي مطلب هغه نهرونه دي نو دا ټول دي پروټیکشن اوس کې لګیا دي ضروري دي او به دا نهرونه خو ډېر زیات ضروري وو ځکه دغه چې د وژنه هغه ډېر زیات ګندګي او خلک خو بس دا ګوري نه خلک ورکه ته هم واچی گندا اوبو والا پیپ واچی چوکی اور نہروں کی گندا اچھی کا نا ڈے زیادہ ضروری ہے پانچ لاکھ جرمنا اور ضروری دے دادا شیبی لگنا اوبو خوڑے زیادہ اہم شے دے کا نا اگر اس کو بھی خغا تعداد نہری نظام بھی وہ ذخیرے ختمی گی نو بھی دیدے پر ضروری دا دے دیدے پر ٹوس پلاننگ وشی
خوب پہ خور پونتن کی دو بود ذخیرو دے انتظام دے سانگ مشر پروفیسر ڈاکٹر مراد علی وہ ویل چې دوبو پاړه قانون سازی کول خګام ده خود د په خبره په داسې قانون سازی کې اړوند د خواوې شاملول ضروری دي
زه دا وایم چې دا وګو مقدار د قتل پکار دي چې څومره ډیماند دی هغه عمر سپلای پکار دي کنه او د فارمر انوالومنت پکې پکار دي چې هغه نه تاسو کریسی چې له تاسو د په دې وګو باندې گزاره کیږي چې نه کیږي کنه کیږي نو له څه پکار هغه چې مخکې څه وخت دا واټر یوزر اسوسییشن جوړ شو هغه به فعال او بیا هغه اوس چې کم دی دا غي فنکشن دونه خاص نشته بیا به د فارمر ریپرزینټیټ یو هغه به خامخا د پالیسی میکینګ کې بنا زموږ د سندیکیټ ممبرز به اکثر چې کوم به ډیسیژنز کول د ګریټ یونیورسټي حواله سره هغه به فارمر پروګرسیو فارمر سپیسیفیکلی هغه موږ نن ولخبر
په بل کې د اوبو د ذخیرو د خوندیتوب د یو صوبایي کمیشن جوړولو خبره هم شوه صوبایي وزیر ضیا الله بنگش د دې کمیشن د قائمولو په اړه وایي چې دا مهال د اوبو د ویش نظام د انګریز د دورې په فارموله مبني دی نو د دې کمیشن کار به د اوبو د ویش نظام د موجوده وخت مطابق قبول وي
اصل کې مو ډېر د سیستم نه زغه ټول مغه زور یو کم څه د انګريز دور نه کم شي شوی دی بس مغه شي کنټینیو شوی دی مطلب خپل پولیس نه زغه وره دا د بوتایری نظام دی یا تاسو کوم ریلوی دی یا تاسو کوم د انګريز دور کې کم شي شوی دی ډېر کم د سه شو نه زغه مطلب پیر حکومتونو یا مو حکومتونو کې الګ ډیس چینجز کړی دي د راتلونکي کابینټ کې خدا شي متفق شو نو دا پور باندې دا ډیسکشن کوز بای الټرنیټ اوس بندوبست پکار دي کوم او به پہلا سیستم مطابق اریګیشن پرپز لپاره وا اوس کول دا بدی نو اوس پکار راځي چې روخ ته چینج کی او هغه الکو ته چینج شي نو دا به ان شاء الله دا به ضرور دا به راتلونکي کابینټ کې باندې ډیسکشن کوي
له نوي قانون سره سم د اوبو د سرچینو د کمیشن مشري به وزیر اعلی کوي او د زراعت عام روغتیا بخور صنعت او تجارت بلدیات او خزانی د وزارت استادی به غړی وی وزیر اعلی به په خپل ثواب دید دوه د اوبو د خوندیتوب او دوه د صحت ماهرین د دې کمیشن د غړیتوب لپاره ټاکی لې اسمبلی منزور شوه مسوده به د کابینه تر منزورې او د گورنر په لاسلیک قانون شي
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو نو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر رکھ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا
او بھی لگو لو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
وسم ورسو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان د انګور اډي محمد رحمان وای پولیسو داغه د کور نړونکو پرځ د فایر درجهولو پرځ د کورنۍ درې غړي نیولې دي نو موړي پرون مشال لډیو ته ویل چې پنیول شو کې یو رور او دوی تر بوران دي د علاقې روسه دا چې د جنوبی وزیرستان په انګور اډه سیمه کې د زلیخیل وزیر قبایلو لخر د جولای پاتمه د محمد رحمان درې کورونه ړنګ کړو محمد رحمان مشال لډیو ته ویل چې دغه کورونه مزکې د پلانیک قبضه ده خو دغه په وینا لخکر ترې د یو حکومتي ټرمینل لپاره اخیستل غوښت او د منلو ته تیار نه خو د قبیلې مشران وایي محمد رحمان ورسره اول تړون کړی و خو اوس یې نه مني پولیس د کسانو نیول تاییدوي او وایي چې دا یې له قانون سره سم نیولې دي نور حال ډیره اسماعیل خان اشتیاق مسجد راکوي
د سولی وزیرستان انګور اډا اوسیدونکي محمد رحمان مشال ریډیو ته ویلي دي چې یو طرف ته ضلعي خیل قومي لشکر د دوی درې کورونا ړنګ کړل بل طرف ته پولیس د دوی ایف آی آر درج کولو په ځای د دو ورور او دوه تربرونه گرفتار کړي دي دغه حال محمد رحمان مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي پرون د عثمان په نوم د پولیس افسر کور ته راغلی و راته ویوي چې تاڼې ته بارا سره ځئ بیا ما ورته وویل چې لشکر اوس خپل کار وک کورونا اڑان کړل او تاسو را روان یې پولیس ته پکار وا چې خپل ایف آئی آر درج کړای وای بیا ما د پولیس په وینا خپل ورور رسول محمد او د تر زامن ګلنواز او حبیب الرحمن می د وانه تانه ته د ایف آئی آر درج کولو د پارا ور ولا جل دوی د سارا راسه پټانه شه ناست وی او رسته بیا په حوالات شیخ شناولی دی محمد رحمان زیاتوی چې د لشکر د راسان کړي شوی خپل کور کې می خیمه لگاولې ده اوس دا وخت هم د سره د قانون په مطابق سلوک نه کیږي مشال ریډیو چې د ضلع خیل قوم یو مشر ملک حضرت نور سره د محمد رحمان د کورونو ړنګولو په حواله سره تماس ونیولې هغوی په دا رنګ ځواب وکړه ضلع خیل قوم محمد رحمان خبر کړی و چې دا مسله په دا رنګ نه ده قوم د کسٹم ټرمینل جوړولو د پاره حکومت ته په معاوضه باندې مځکه ورکړې ده او په داسې بعد د دې مځکه معاوضه به د ته میلاویدله محمد رحمان د مځکه حواله کولو تیریری معاهده د قوم سره کړې وه خو وروسته بیا انکاری شو او په دا وجه د ضلع خیل قومي لشکر د ده خلاف کاروایی وکړه او د ده کورونه ورړنګ کړل د سولي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي د محمد رحمان د ورور او دوه تربرونو گرفتاری مشال ریډیو ته تصدیق کړه او ویل چې دا گرفتاری د اسسټنټ کمشنر وانا په تحریری لیک نورسته عملی شوې ده
قانون نه مني وو دا ورته چتلې مذاکرات کړي هم به ځنه بیا چې نه مني بیا ورته لیکلي ورکړي چې دا راوړي د خلاف کیسه رجستر کړي بیا موږ باوني چې کسان مني ته پرچا ورکو که په دغه سیکشن 4 شوی کنه بیا قانون نن ټیک کار شوی بیا به غلط دي چې بیا به دا به سرکار خپل مرونه لږه چې دغه ځکه د ان ال سی کمپاوند دی وي جوړیږي دا یو کس نه پریږي ټول قوم یې پریږي یو کس نه پریږي
مشال ریډیو چې کلا د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر حمید الله خټک سره د محمد رحمان د مځکه کښاله باراکشه تماس ونیولې هغه وویل چې د دم مسله د حکومت سره نه بلکې د خپل قوم سره ایدا
چې ګوره د ځمکه مونږه غسته ده باقي دا فریکار باندې قوم ته پیمنت شوی دی د دې سړي د مسر معاملې نه ده قوم سره معاملې ده د دوه کانال ده پنځه کانال ده لس کانال ده چې په عدالت یې وسره حل کړي خپل قوم سره دې مسله حل کړي مرغټ فیسلټي جوړېږي د پاکستان لپاره کورونو روپو د اربونو فائدہ ده ټیکس پر دې بارډر منیجمنت براشي هغه به سړي لپاره به مونږ پریدو
د محمد رحمان درې کورونا د ضلع خیل وزیر قومي لشکر د روان میاشت په 9 جولای هغه وخت ړنګ کړل چې کله د خپل کورونا امځکه قوم ته حواله کولو نه انکار وکړي دوه کلونه پوره کیږي چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبې شي ورګډې کړې شوې دي خو په سولي وزیرستان کښې اوس هم مقامي مشران د جرګې په ذریعې باندې فیصلې کوي او لشکر په ذریعه باندې دا فیصلې عملي کوي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
په خیبر پختونخوا کې د میرمنو لپاره صوبایي حکومت د ډیجیټل سکلز په نوم یو تربیتي هنري پروګرام پیل کړی چې تر مخې به یې د صوبې خوښه 3000 جنکو ته د انفارمیشن یا معلوماتي ټکنالوژۍ له لارې هنرونه ورخی او د دې ترڅنګ به ورله د ټکنالوژۍ په میدان کې د روزګارونو مواقع هم پیدا کوي چې چارواکو په وینا د اګست لومړۍ نیټې نه به دغه آنلاین یا پرلیکه تربیتي کلاسونه پیلولی شي په دې اړه له پېښور زموږ خبریال شبیر جان رپورټ راستولی
د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ یو چارواکي شعیب یوسفزئی چې د ځوانانو د نوکرو د پروګرام پراجیکټ منیجر هم دی مشال لیډو ته د جولای په 12 وویل چې د نړیوال بینک په مالی مرسته دغه پروګرام د لاندې به دوی د صوبې تعلیم یافته پیغلو ته ډیجیټل سکلز ټریننګ یا د کمپیوټر د لارې بیلابیل هنرونو ښودلو پریکړه کړې ده
دې پروګرام کې به مونږ 3000 فیمیلز د صوبې ټرین کوو په مختلفه ډیجیټل سکلز کې او دې پروګرام مقصد چې کوم دی دا زمونږ خويندې چې کوم دي ته دې قابل ول دي چې اوی د خپل کور نه د خپل کور په پرده کې دننه اوی ګټه وټه کولی شي د دې پروګرام په لولنې مرحله کې به مونږ 1500 فیمیلز چې کوم دي اوی ته به آنلاین ټریننګ ورکو او کله چې دا لولنې مرحله ختم شي د دې نه پس به حالاتو ته کېدل کېږي او بقایا د 2500 فیمیلز چې کوم دي د اوی د ټریننګ فیصله به غشنت غسل کېږي شي بل د دې پروګرام کې صرف ټریننګ نه د دې پروګرام مقصد دا دی چې کوم مونږ فیمیلز ټرین کو بیا روسي چې څومره امپلایمنت اپورتونټیز دی د هغه سره کنیکټ شي. نو پدې کې به موږ دی ته د فریلانسینګ هوم ټریننګ ورکو.
دا چې د سوبې د کوم برخه نه به زنانه د کې برخه اخیستل شي او د کې د رجستریشن یا برخه اخیستو سم معیار اخوده شوی دی. نو د خیبر پښتونخوا د آی ټی بورډ وایان دانش یوسفزی پدې باب لوای
دیکھیے چکم فریش گریجویٹس تھی آگے اپلائی کولی شی شروع شروع کے منگ صرف داغی دا پارا کڑے دا اپلیکیشن بس منگ تو شروع شوئی دی ویب سائٹ بان اپلیکیشن منگ ترازی آگا منگ گورو آگے کے بیا دائس پوائنٹس را دا چرا کریٹیریا منگ کم کو نگی دی منگ ایف اے یا میٹرک پورے ہم راشو او پدی کی پورا صوبہ چکم نا آگے کی سمر زلی دی نو ٹول نا منگ کوشش کو چے برابر ہے باندے منگ داغی نظرانہ سلیک دی ٹریننگ دا پارا صرف دے کے پی ڈو میسائل چکم دے
دا پامړدا چې د انټرنیټ د لارې د تربیت اخیستونکو جنکو آنلاین رجستریشن عمل د جولای د لسمې نه پیل شوی دی چې تر لس ورځو به دوام لري او د چارواکو په وینا د کاغذونو او تعلیمي اسنادو د کره کتنې وروسته به د اگست لومړۍ نیټې نه به د تربیتي آنلاین کلاسونه شروع کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ٹویٹر او یوٹیوب او ریدائی لوستے او لیدلے شئی.
اتم اگست 2014 یو نه هیریدونکی ورځ و. هغه ځکه چې په هغه ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې یو ځانمرګ برید شو چې له وجې 55 وکیلانو او د دوو خبریالانو په ګډون د ویاو څخه زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړو، خو ډیری وکیلان د سیول هسپتال یوې ښځینه ډاکټرې ډاکټر شهلا کاکړ خوندې ساتلی او چا چې اوس د دې دنیا نه د همیشه لپاره سترګې پټې کړې، ځکه چې درې ورځې وړاندې هغه په کوټه کې د زړه د دورې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د میرمن ډاکټر شهلا سمی په مرګ نه یوازې د هغې کورنۍ بلکې ډاکټران او وکیلان هم ډېر خپه دي. نور حال له کوټې څخه زموږ همکار ایوب ترین په دې رپورټ کې.
د بولان میډیکل هسپتال ډاکټر شیلا کاکړه چې د ډاکټر سمی په نوم زیاته پیژندل کېدله، اوس په مشکل نه د پاتې سوې، ځکه چې درې ورځې وړاندې هغې د زړه د دورې له امله د همیش لپاره د دې دنیا څخه سترګې پټې کړې دي. میرمن ډاکټر شیلا کاکړه هغه وخت د خلکو په سترګو کې د ایرو په توګه راوپارېدله کله چې په کال 2014 کې د اګست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځانمرګ برید وشو. که څه هم د برید په نتیجه کې 55 وکیلان او د دوو خبریالانو په ګډون د اویاو څخه زیات کسان وژل سوي او شاوخوا سل نور کسان ټپیان سوي وو، په هغو کې زیاتره وکیلانو. خو په هغه ورځ ډاکټر شیلا کاکړه د چا ډیوټي چې په غاینی واټ کې و د هغه ځای په منډه راغلی او د پیش په ځای کې د زخمی وکیلانو د علاج لپاره منډې ترنډې کولې. چاکسونه او ویډیوګانې نن هم په ټولنیزو رسنیو باندې د خلکو د سترګو ستیریږي. په دې اړه د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر منیر کاکړ ایډوکیټ وایي چې د میرمن ډاکټر شیلا سمی د هلو ځلو په نتیجه کې ډېری وکیلانو ته خدای بیرته ژوند ورکړی دی.
کی په هغه سات باندې سکینډو کې په منټو کې د په واقعیا باندې پر هغه موقعه باندې راغله. هغه کوم نارینه ډاکټران چې هغه خو موږ ته یو په هغه موقع باندې نظر نه راتلي، خو دا لګیا و د خپل وس مطابق و، چاته یې ستنو لګولو، چاته پټي کولو، چاته دا چې د فرسټ ایډ لپاره پلاني ځای له وسه فرسټ تقریبا یوه یوه نیمه ګڼه دا په هغه ځای پر موقع باندې د وکیلانو خدمت یې کاوه. دوی شوې په دې دنیا کې هغه ښه سړی چې دی قدرت هم ډېر په دنیا کې نه پاتې کېږي. ډاکټر شیلا مرګ دا هم ثابته کړه چې واقعي دې د انسانیت خدمت په حواله باندې یاد
نور په ډول د بلوچستان یو نامتو وکیل باز محمد کاکړ ایډوکیټ هم خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. په دې اړه د باز محمد کاکړ ایډوکیټ مشر ورور ډاکټر لال کاکړ راته وویل چې باغ ورځ د ډیوټي په بی ایم سی اسپیټال کې و او د پیښو وروسته چې کله د وسیول اسپیټال ته رالی نو هلته یې ولیدل چې ډاکټر شیلا سمی بېل څه توپیره د زخمیانو په علاج یوازې بوخته وه.
زه چې ځان د باغ میدان ته کوم ځای ته راورسم چې د ماکه سیل کېوله هلته یقین وکړه د ازمږ کوم خور الله پاک دې ته جنت په نصیب ورکړي. ډاکټر شیلا سمی صاحبه چې دا پارون ور مز ملسوله اور ډیر په ځواني کې ملسوله ډیر په ارمان ملسوله د دیو بہادری د دیو جرأت ته مسلام کو ما چې ولیدل په خپل سترګو دا پردا زخمیان ولی په سرګونو زخمیان ول خلید واویا شهیدان سونو په سرګونو زخمیان ول دا از مش خور لګیا ولا نه دا قتل کپلې می خراب شوی نه دا خرج چی ویني ولې د زخمیانو مربټی کول او ډیر ځوانان ډاکټران نرسانی پیرامیډیکل ولا لمند کړو د ماکه ولا د ماکه بعد بیا فایرینګ ولې بدال ولې
په دې ترڅ کې چې مکله د ډاکټر شیلا سمی د نږدې ملګری پروفیسور ډاکټر عائشه صدیقه سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې ډاکټر شیلا سمی په زړه کې همیش د مریضانو لپاره زړه سوی درلودي او همیش به د مریضانو دا کوکو خبره په مړانه سره کوله.
ډاکټر شیلا سمی یو ډیر لایق مهنتی د مریضانو غمخوار دا چې وا دا بلوچستان کې سوړ نه و دا اصل پسند و د غریب مریضانو سره ډیر شکول سمپلان یو کول بلډ په خپل پیسور لاستی دواوی اخستی شه پرددار شه زوله شه بول دا نه و چې پرده کوله نو بس شه بول چاله او شه کمپیرینګ کوي شه انګریزی وله شه لیجو دا غی په زندگی کې بل یو شی نو سوای غریب مریضان د خلکو خدمت پر ټایم راتله پر ټایم تله چې د ډاکټرانو بس سترایک دی سترایک نه کوي دی ول دا غریبان به چیرځي.
مېرمن ډاکټر شیلا سمین نن سبا په بولان میډیکل روغتون کې د اسیسټنت پروفیسر په توګه کار کوي. په دې اړه مچکل د ډاکټر شیلا کاکړ د کورنۍ سره د غی د ژوند په اړه د خبرو لپاره تماس ونیوي نو هلته څوک و خبرو کول ته چمتو نسو.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو زموږ خبرونه په میډیم ویو 521 باندې هم اوریدل شئ. تاسو خبري غړې ته غوږیږئ. د خبرونه په دې برخه کې له جلال آباد رپورټ لرو. د افغانستان حکومت د کابینې لپاره د نوو وزیرانو ګمارنه پیل کړې ده. په ننګرهار کې میشت یو شمیر ښځینه او نارینه فعالان له حکومت غوښتنه کوي چې په کابینه کې د ختیځون کدرونه له پامه ونه غورځوي. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
یوول ورته ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې لپاره د نوو وزیرانو ګمارنه پیل کړي. بل لورته ننګرهار میشتي خزینه او نارینه فعالان له حکومت نه غوښتنه کوي چې په نوي کابینه کې د ختیځ زون کدرونو ته هم پام واړول شي. په جلال آباد ښار کې د کونړ میشتو ځوانانو د شورا مشر هدایت الله هدایت له ولسمشر غواړي چې د مشرقي کدرونو ته په کابینه کې ځای ورکړي.
زمونږ غږ په ولسمشر دا دی چې په مشرقي کې کدرونه دي باید په کابینه کې ځای
ولی. محمد شینواره وای په تیرو ټاکنو کې ختیځوالو پراخه ګډون کړي او ډیره قرباني ورکړي ده. د دې په خبره کې په کابینه کې ختیځوالو ته ونډه ورنکړل شي پراتونکو ټاکونو کې به برخه وانهخلي.
دواړو ډاکټر صاحبانو څخه دا غوښتنه ده چې مشرقي خلکو ته باید ونډه په حکومت کې ورکا. دوی ډېره قرباني ورکړې ده او ونډه ورنکړل شي د مشرقي والو ته نو په راتلونکو انتخاباتو کې به هیڅ ونډه وانهخلي.
افغان ولسمشر د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته سپارښتنه کړې چې په هر ولایت کې د والی د دوه مرستیالانو څخه یوه خزینه وټاکل شي. د فاطمی سبا په نوم یوه فعاله میرمن وایي چې داسې میرمنې باید په لوړو څوکیو وټاکل شي چې په ټولنه کې مثبت تغییر راولي.
خیر ده مونږ ته دې ډوډۍ مه راکوئ. ما ته د کار زمینه برابر داسې ښځې دې وګمارل شي چې په ټولنه کې هغه ذهنیت ته تغییر ورکړي.
د مریم صافی په نوم یوه بله فعاله وایي چې ختیځ میشتو په تیرو ټاکنو کې په پراخه کچه ګډون کړی او د یوه احساس له مخې په کمپین کې هم برخه اخیستې ده. پکار د شي ختیځ میشتو ځوانانو ته په حکومت کې ونډه ورکړل شي.
چا چې دته په صادقانه ډول باندې کمپاین کړی دی مثلا هغې ته ځای پکې نه دی ورکړی. ننګرهار په ساته د لغمان په ساته د کنر په ساته باندې ډېر عادلانه او صادقانه کمپاین کړی دی. خپل ځوانانو حق غواړو او په دې نظام کې هغه چا ته باید دغه چوکۍ ورکول شي چې د ملت خیر پکې.
ختیځ میشتي فعالان وایي دا لومړی ځل نه دی چې حکومت ورسره په کړو ژمنو عمل نه کوي، بلکې له دې وړاندې هم حکومت له ختیځ میشتو سره توپیری چلند کړی و. د دوی په خبره که دا ځل هم ختیځ میشتو ته سهم ورنه کړل شي، دوی به په پراخه لاریونونو پیل وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا باز محمد عابد په رپورټ کې مو واورېدل چې د ختیځ خلکوای د هغوی د کدرونو قدر دی وشي. د ننګرهار سره تعلق لرونکی محمد صدیق پتمن د خوست د نوي والي په توګه ټاکل شوی دی او د هغه د پیژندنې په پار تېره ورځ هلته غونډه جوړه شوې وه چې خوست کې چې د دې ولسونو د یووالي او د خوست پرمختګ لپاره پکې نوموړي د کار کولو ژمنه وکړه. محمد صدیق پتمن لکه څنګه مو چې ویل د ننګرهار اوسېدونکی دی او تر دې وړاندې د پوهنې وزارت د مرستیالۍ په ګډون یې د افغان حکومت په مهمو حکومتي چوکیو د کار کولو سابقه لري. نوموړی څو ورځې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د خوست د نوي والي په توګه وټاکل شو او د خوست پخوانی والي محمد حلیم فدایی بیا د پکتیا د والي په توګه تعین شوی دی. له خوسته پرې نجیب الله لوخیر رپورټ جوړ کړ.
د خوست د ولایتي شوراغړو، قومي مخورو او مدني فعالانو د خوست له نوي والي محمد صدیق پتمن وغوښتل چې د امنیت په ګډون په دې ولایت کې د هغو څو بنسټیزو پروژو پلي کېدو ته پاملرنه وکړي چې مرکزي حکومت تل له خوستوالو سره ژمنه کړې ده. د ولایتي شوراغړي قمر علي لکنوال مشال راډیو ته وویل د خوست له نوي والي څخه د خوستوالو هماغه غوښتنې وي چې تر یې په وروستیو اتلسو کلونو کې له رسنیو او چارواکو سره شریکې کړې دي.
خان پانتون و د ترانزیت د بادی مسایل چې پوت دي د سر تر سوال وو او د صنعتي پارک موضوع چې دا یو طرف تشي تر څنګ دیږي هغه مستر پلان چې نوې منډه شو دا هغه مستر پلان په عمل کې پیاده کول دي. تر ټولو مهمه غوښتنه اوس دا ده چې موږ په خوست کې باید د خوست شهر او خوست د امنیت خراب ده.
قومي مشر رحیم ګل باباکر خیلوی چارواکو ورسره تل ژمنې کړي، خو د دوی غوښتنه دا ده چې تر دې وروسته د کړي ژمنې عملي کړي.
تر اوسه پورې حکومت لرو پرتی سیمو ته توجه نه دی کړی، ځکه چې د سړک خوم دی تر اوسه پورې هغه رسیدګي دی نه دی کړی، بس خالی په خلیای چې موږ دا کور کوو خو په عمل کې تر اوسه پورې نه دی کړی.
مدني فعال زهره جلال ویل د خوست نوی والی محمد صدیق پتمن تر ډېره علمي او اکاډمیک کس دی، نو دته په کار ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي او بېوزله ښځو لپاره د حرفي او مسلکي زده کړو پروګرامونه عملي کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې باید هغه ښځې چې بېوزله دي هغوی لپاره د اقتصادي پیاوړتیا لپاره او هغه ځوانان چې ظرفیت لري دوی لپاره د کار او پروګرامونه جوړولو لپاره او په څنګ کې د خوست سوکالۍ آرامۍ لپاره هلې ځلې وکړي.
د خوست نوی والی پیژندنې او هرکلی ته د پخوانی والی محمد حلیم فدایی لخوا ځانګړي ترتیبات نیول شوي ول چې ویناوالو دا یو نوی او ښه دود یاد کړ. بل لوري ته نوی والی محمد صدیق پتمن د خوستوالو همدې غوښتنو ته په کتو وویل چې د ولسونو د یووالي لپاره د کار په خوا کې به نیمګړې پروژې بشپړوي او د هغو برنامو راوړل او پلي کېدل به تعقیب کړي چې د دې ولایت په پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي.
هما غزای به تاکید اول بزړی پروژه تکمیلو شوالی سے کی زحمت وشتلی دے داغی پسی میں نو پروژه دے دمالی کار پیسہ نیم کال منگا ہوتا سے لرو چھ زڑی پروژه پر تکمیل او بامدی کال کی پروژه سازیو پروژه جوڑی کچھ دراتون کی کال لپارے دے.
له محمد صدیق پتمن مخکې محمد حلیم فدایی څه د پاسه نولس میاشتې د خوست والي و چې اوس د پکتیا د نوي والي په توګه ټاکل شوی دی. په وروستیو اتلسو کلونو کې حکیم تڼیوال، میراج الدین پټان، ارسلا جمال، حمیدالله قلندرزی، عبدالجبار نعیمی، حکم خان حبیبي، محمد حلیم فدایی او اوس محمد صدیق پتمن اتم کس دی چې د ولایت د والي په توګه ټاکل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
مشال رادیو ته تاسو غواګسته اوریدونکو د محل په پیښور کې 12 بجې د غرمې 3 منټه د پاسه تاسو زموږ ژوندۍ خبرونه د پراګ له سټوډیو نه اورئ. کوربه مو زه نجیب عامر یم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات تر وصلو په هدف په ملي او نړیواله سطح روان دي، د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن غونډه لري او د یادو هڅو پر دوام خبرې کوي. په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس لاره کېږي، هغه اهداف ته د رسیدو پر لارو چارو غور کېږي چې د یادو دریو هیوادونو مشرانو تیرونې خبرې ور باندې کړي وي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د هغو دریو مهمو غونډو راوروسته چې تېر اونۍ په افغانستان کې د دې هیواد د سولې په اړه جوړې سوې، تمه ده نن هم په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو پر لارو چارو خبرې وسي. ټاکل شوې د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن په ویډیوي غونډه کې د هغو سیاسي او اقتصادي پروګرامونو په اړه خبرې وکړې چې د دریو هیوادونو مشرانو د جولای پر 2 نیټه په یو ویډیوي ناسته کې مطرح کړي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه د یک شمې پر رسنیو ته وویل،
د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران په یو درې اړخیزه غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې د درې وړو هیوادونو د ولسمشرانو د جلسې د نتایجو او پروګرامونو په اړه بحث وکړي چې د جولای د میاشتې په 2 په لاره چول سوی وه. درې واړه وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو پاکله د یو میکانیزم رامنځته کېدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق شي.
د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د ولسمشرانو په غونډه کې چې د ولسمشر اشرف غنی په نوښت د جولای پر 2 نیټه جوړه شوې وه، د دریو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاري د شوالي او د سولې پر هڅو خبرې شوې وې. ولسمشر غنی وویل چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د سولې مذاکرات او تلپاتې سولې ټینګښت ته ژمن دی. په غیلمه کې چې د همدې ویډیو غونډې وروسته د افغان حکومت له خوا ورکړل شوې وه، راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به د 13 گاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو له نو سره د سولې مذاکراتو په اړه بحثونه وکړي. د نن ورځې غونډه هم د همدې ناسو یو برخه ده. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه داسې مهال کېږي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطحه جدي هڅې روانې دي. د افغانستان حکومت پرون یک شنبه یو ځل بیا د سولې خبرو د پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه له طالبانو څخه تکرار کړه. طالبانو بیا د خبرو تر پیل د مخه د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه غیر منطقي بللې او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د زندانیانو د ژر تر ژره تبادلې ټینګار کړی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د نړۍ د کاتولیکانو مشر وای په استانبول کې لوی کلیسا څخه د جمعات جوړولو په اړه د انقره پریکړه خوښنه کړه. په همدې حال کې د نړۍ د کلیساو شورا د ترکیې له ولسمشر څخه غوښتي چې لدی پریکړه په شاشه په ترکیې کې یوې محکمې تیرونه پریکړه کړې و چې په استانبول کې آیا سوفیا موزیم به په جمعات بدلیږي. همدې موضوع د نړۍ ډیری سویان ناهیلي کړی دي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي په استانبول ښار کې له آیا سوفیا موزیم څخه د جمعات جوړولو د پریکړې له کبله خوشینه دی. پاپ فرانسیس دغه څرګندونې پرون په واتیکان کې د دعا ویلو په اونیزو مراسمو کې وکړې او دا د انقره د همدې پریکړې په اړه د نړیوالو غبرګونونو تر ټولو عاطفي احساسات بلل شوی دی. د ترکیې یوې محکمې تېره اونۍ پریکړه وکړه چې دا موزیم په جمعات بدل شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د جولای په 14 به په دې جمعات کې لومړنی لمونځ ادا شي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې وویل د استانبول په اړه فکر کوي او ډېر غمجن دی. دی وایي رودونه مې فکر لري وړي استانبول ته. زه د سنت سوفیا په اړه فکر کوم. زه ورېږم د نړۍ د کلیساو شورا د ترکیې له ولسمشر څخه غوښتي چې له دې پریکړې منصرف سي. په استانبول کې میشت یو مسیحي مشر بارت هولومیو هم د ولسمشر اردوغان د دې پریکړې په اړه ژوره خوښیني ښودلې ده. د آیا سوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده، په 1453 کال کې د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدله شوې وه. د ترکیې ولسمشر ویلي دا ودانۍ به د مسلمانانو او عیسویانو پر مخ پرانیستې وي، خو هغه دا هم وویل چې ترکیه په دې پریکړې سره خپل ملي حاکمیت اهمیت تمثیل کړ. یونسکو یا د ملګرو ملتونو د کلتوري میراثونو د خوندیتوب ادارې ویلي چې د کلتوري میراثونو یو کمیټه په دې اړه یو ارزونه ترسره کوي. د ویلو ده چې آیا صوفیا په استانبول کې یو مشهور عبادت ځای پته سوی چې هم د مسلمانانو او هم د عیسویانو لپاره ډیر اهمیت لري او په ترکیه کې له ډیرو نامتو تورستي سیمو څخه بلل کیږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
د بلوچستان پر هغو دوو لویو لارو هر میاش په لسکونه خونړی ترافیکي پیښې کېږي چې دا صوبه له خیبر پختونخوا او پنجاب سره تړي. په دې کې یوه د بلوچستان ژوب د خیبر پختونخوا له ډیری اسماعیل خان سره او بله د بلوچستان لورالای د پنجاب له ډیری غازی خان سره تړي. خلکو به د ترافیکي پیښو پر وخت د طبي مرستو له نشتوالي سر ټکاوه او شکایت به کاوه چې له همدې کبله به زیاتره پیښو کې ژوبل شوي کسان کېدل. اوس یوې مرستندوی ادارې پر دې لارو د خلکو د مرستې لپاره کار پیل کړی. د سیمې ډاکټران وایي دا صحي مرکزونه به د خلکو د ژوند په ژغورلو کې ډېره مرسته وکړي. وریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې د امبولانس په غږ پیلېږي.
دا د میډیکل ایمرجنسی ریسپانس سنټر په نامه ادارې د هغو ایمبولانسونو غږ و چې اوس به د کوټي ژوب او ډیر اسماعیل خان پر لار د حادثاتو پر وخت په ډیره چټکۍ د خلکو مرستې ته ځان رسوي. په بلوچستان کې د دې مرستندوی ادارې د ودی او پلان جوړونې مشر سمیع الرحمن مندوخیل د جولای پر لسمه مشال راډیو ته وویل چې پر دې لاره یې پنځه مرکزونه جوړ کړي دي.
پایلې لکوټې لخوا راخه په خانی بابا یعنی زیارت کراس باندې زموږ اول سنټر دی. دا هغه بعد په یو څه فاصله باندې نسی کم سي د کلاسیف الله یو علاقه ده په دې باندې زموږ سنټر دی. مخته چې په دې ګوال هي درزی یعنی شینکی باندې زموږ یو سنټر موجود دی. نو دا هغه بعد بیا د ژو په سیمه کې په بادینزی باندې زموږ یو سنټر دی. مخته چې په دې ضلع شهرانی کې په مانی خوا باندې زموږ یو سنټر موجود دی. نو دا پنځه سنټران زموږ د هایوې کوری مطلب 360 کیلومتر فاصله سي کمه ده زموږ پنځه سنټران یې کوری.
سمیع الرحمن مندوخیل وویل چې په دې مرکزونو کې داسې کارکوونکي ناستې چې په مسلکي توګه روزل سوي دي.
او دا پنځه سنټران باندې زموږ سټاف 24 غنټه حاضرې په کم کې سي میډیکل افیسرز او زموږ ټرند ایمرجنسی میډیکل ټیکنیشنز موجود وي او د هر حادثه په صورت باندې دوی له کال ورایي او دوی د کال مطابق هغه لوکیشن ته ځان رسي. مریضانو ته فرست ایډ ورکوي او دوی دریوشه هسپتاله پورې بیا مخته رسوي.
پر دې دوه لارو یوازې په تیرو دوه میاشتو کې د ټریفیک په لسګونه داسې پیښې شوې دي چې لږ تر لږه 40 تنه پکې وژل شوي او تر 1500 زیات پکې ټپي شوي دي. د ژوب د ولسی روغتون مشر ډاکټر هادی کیبزی مشال رډیو ته وویل چې د مرستندوی ادارې دا مرکزونه به د خلکو په ژوند ژغورلو کې ډیر مرسته وکړي.
انتهایی فائدمند پروژه دی، انتهایی فائدمه سرویسز دی او ډیر زیاته داسې قیمتي زندگیانې دي چې د دوی په ایمرجنسی ریسپانس لویز دخه یا ریپید ریسپانس لویز دخه هغه بچو سوي دی هسپتال لا په وخت راځي. هر کله زموږ پر وړو باندې حادثات د مرګ ژوب لزیات په دا وجه سوي چې هسپتال په څوک نه را رسیدلو. نو دا سنټران 24 غنټه فنکشنل له هر سہولت له دوی سره الته په لار باندې دوی سره د اتو بیډ ځای همي. نو دا ډیر فائدہ مند پروجیکټ دی. امید لرم چې دا به د ډیر خلکو ډیر قیمتي زندگیان بچاو کی.
د ان اویا په نامه د لورلای او ډیر غزی خان ترمنز لوی لاره له کلاسیفلا پیلیږي چې پکې لورلای موساخیل او بارکان ضلع هم راځي. د مشال رادیو د یو مخکنی رپورت لمخې پر دې لاره د ژوب او ډیر اسماعیل خان لاري پرتله زیاتی د ټریفیک پیښې کیږي. په لورلای کې د ډویژنل اولسی روغتون ډاکټر منیر اقبال مشال رډیو ته وویل چې هلته هم د مختر په شارګوټي کې د میډیکل ایمرجنسی ریسپانس مرکز پرانستلو چاري په ورستي پړاو کې دي. د وویل دا مرکزونه به په ټرافیکي پیښو کې د ټپي کېدونکو هغو کسانو په ژوند ژغورلو کې مرسته وکړي چې د لارې د اوږدوالي او مناسبو اسانتیاو د نشتوالي له کبله ژوند له لاسه ورکوي.
په دې روډ باندې رش بیخي زیات دی. په دې کې خلک تجارت هم کوي، تګ او راتګ پنجاب او د بلوچستان بین الصوبایي رابطه چې دی دغه یوه لیاره ده. نو دا د رش له وجه دلته اکسیډنټونه هم بیخي ډېر کړي. خالی په لورای هسپتال کې نئی د میاشتې تقریبا موږ 250 کسان دا د روډ ټپیان دلته راځي. نو دې دپاره که روډ اکسیډنټ وشي نو هغه دپاره دا شی ضروري دی چې مطلب څومره نږدې یو میډیکل سینټر یو ایمرجنسی ریسپانس سینټر نو هغو نظر د انسان ژوند بچاویدای شي. نو دغه شی دپاره دا پر هایوې باندې د ایمرجنسی ریسپانس سینټر او خاص کر دا د زموږ N70 په لیار باندې بیخي ضروري ده.
په بلوچستان کې د میډیکل ایمرجنسی ریسپانس ادارې ټول 25 مرکزونه دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې په دې مرکزونو کې په تیرو څه کم 9 میاشتو کې د ټریفیک 3111 پیښې ثبت شوې دي. په دې پیښو کې د یادې ادارې کارکوونکو د 4138 کسانو درملنه کړې چې 6 پکې ژوند له لاسه ورکړی دی. له کوټي تر ژوب او ډیر اسماعیل خان پورې او له کلاسیفلا څخه تر لورلای او ډیر غزی خان پورې چې هر ځای د ټریفیک حادثه وسی او د پیښې له ځای څوک پر 1122 نمبر ټلیفون وکړي نو د یادې ادارې کارکوونکي به له خپل ایمبولنس سره هلته ځان ورورسوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555. د جون په 13مه د ځمکې لانجې په سر د جنوبي وزیرستان د دوو قومونو ترمنځ نښته وشوه. تر دې مخکې هم بېلابېلو قومونو د یو بل پر ضد وسلې راخیستې او جنګېدلې. د سیمې مشران او پوهان وایي د ځمکو کشالو تر شا بېلابېل وجوهات دي چې انتظامیه باید د هوارې هڅې وکړي. پامیر ساحل په جنوبي وزیرستان کې د ځمکو د لانجو لاملونو او د هوارې پر لارو چارو یو تفصیلي رپورټ جوړ کړ.
د جون پر 13مه جنوبي وزیرستان کې سپیرکی او نانوخیل یو بل ته مخامخ شول او وجنګیدل. د 2019 زیږیز کال په اگست کې ځلیخیل وزیر او دوتانی هم په وسلو سنبال د یو بل پر وړاندې مورچو ته ختلی ول. د دواړو نښتو لامل د ځمکې د ملکیت او بریدونو پر سر لانجی دي. د سیمې مشران او پوهان وایي په جنوبي وزیرستان کې د بیلابیلو قانونو ترمنځ د ځمکو پخوانی لانجی دي چې د انتظامی چارواکو په خبره د هواری هڅې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی چارواکی او پخوانی سفیر ایاز وزیر په وانه کې زیږیدلی، هلته وسیدلی او اوس هم د بیلابیلو جرګو مرکو په مخه جنوبي وزیرستان ته ځي. دای وایي پخوا په وزیرستان کې د ځمکو په سر نښتې نه کېدی. د وزیر په خبره کله چې په 1980 زیږیزه لسیزه کې په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد وسلوال فعالیتونه پیل شول نو هغې پر قبایلو او په ځانګړي ډول پر شمالي او جنوبي وزیرستانونو مستقیم اغیز ولاره. ایاز وزیر په 2001 زیږیز کال کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ پر ضد د نړیوال ائتلاف جګړه هم هغه مهم لامل بولی چې د شمالي او جنوبي وزیرستان ټولنیز ژوند، اقتصاد او قومي جوړښتونه یې اغیزمن کړل.
زما په 500 کالو کې خدا معاملې کم از کم 90 یوه هم دا قومونه په تناسب جګړه راغله خو په ځمکه جګړه نه شروع شوه. دا جګړه د سوویت یونین راتګ نه بعد یا د امریکې د افغانستان تر راتګ نه بعد په دې وختونو کې څه سر راوچت کو. او بله وجه شاید دا کېدای شي چې پخوا دومره آبادی نه وه، اوس آبادی زیاته شوه، ډېره زیاته شوه. رښتیا خبره چې زه هغه واڼه وګورم چې زه پکې لوی شوی یم، دا هغه وخت کورونه او د اوس کورونه دا د نه منلو خبره ده چې په کوم حساب دا خلک زیات شول، څومره کورونه اوال شول. هغه علاقې هغه منطقې چې ما به په زړه کې وي دا به چیرې آباد نه شي. اچا خبره کې د زرکو د سندرو ښکار به مو کاو هغه دسې آباد شو باغونه پہ ولاړ دي.
د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فهید الله بیلابیلو سیمو ته ورځي. جرګې کوي او په وینای د ځمکو د کشالو د هواری په تکل دی. نوموړی له ایاز وزیر سره هم نظر دی چې د آبادی زیاتېدو له وجې په جنوبی وزیرستان کې د ځمکو بیه لوړه شوې چې کشالی یې زیږولی دي. خو د لانجو تر ټولو لوی سبب د سمو او کره بریدونو نه ټاکنه بولي.
پٹوار نظام دلتا نہ دے شوئے بیا دے سارا سارا تر اوسا پورے خود ازمکے دو مڑے لے کیمتی نہ ہوئے نو خلقو با جائنٹلی اس کا ولے دا ٹول ایریاز چے کم ایریاز نن سا با ڈسپیوٹڈ دی دا دے 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 حد بندی مسئلہ دا لکا حدود جنہ دی جاواتا ہے نہ دی خارا انگریز زمانے نا دا ٹول خلقو با یوزے دا ایز چراگاہ استعمال ہو لگ دا زیون چے کم دے لکا دے تو تانیانو دے وزیرو میاس کے ایز دو دری پوائنٹ سی یو تا یو چینی خوا بلتا ویای زلوانی یو چوتا ویای کی جڑا خلو تا وای یو تا یو کرکڑا مسعود وزیر دے ایشو زی پ کرکڑے باندے او گو ملزام ڈیم ایریا باندے دین علاوہ چی دی مسعود بیٹانیا نو چی دی دا پس پنکی راہ دی باندے دی مسعود وزیر یو بل زی دے آتا وی بالا پتر مکا شکی کے اغم مسئلہ دا 1934 کے انگریز پولیٹیکل ایجنٹ جانسن یہ نومو ایک دازے سرکاری کڑے دے 1924-2526 کنال دے دے.
فہید اللہ دے جولائی پر آتما مشال راڑو تویل ستونزی دے حدونو نجوت والی پیدا کڑی دی. ایاز وزیر هم منی چې انګریزانو د خپل واکمنۍ پر وخت په جنوبی وزیرستان کې د قانونو ترمنځ د ځمکو لوی حدونه ټاکلی ول خو مشخص او کره بریدونه لا هم ندی معلوم.
دا د ځکه حساب د پاکستان پر ریکارډ کې خو خودم نشتا تفصیلا چې دا پته وی چې دا پټای زما دا پټای د تا دا داسې تفصیل نشتا او غټه منطقہ معلومه ده د انګریز د وخت نه د انګریز دا یو غټه خوبی و چې په کومه منطقہ به ورغی هغه منطقہ به په غټو حساب کې په نقشه کې ولیکلا چې دا ځمکه د برټانو دا دا ځمکه د مسعود دا دا د دمتانو دا دا د وزیرو ده. نو په غټ حساب به معلومه وه چې دا منطقہ د وزیرو ده. بیا د وزیرو په خپل منځ کې څنګه ده عام غټه غټه معلومه وه خیل خیل معلومه وه خو کور کور نو لکه څنګه په سیټل ایریا کې چې
د 2009 زیږیز کال په اوړي کې د پاکستان پوځ په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل کړل چې له وجې د سیمې خلکو کورونه پرېښودل او نورو ځایونو ته ولاړل. په کډوالو کې تر ټولو لوی شمیر د مسجدو وو. ایاز وزیر وایي هغه مهال چې مسجد کډوال شول نو وزیرو ورته ځای ورکړی وو. همدارز مسجدو هم له وزیرو سره مرستې کړې دي. نو په وینا یې په خپلو کې دښمنۍ نه لري.
دا اوس کله نه مسعود د خپل علاقې نه حکومت ولیش دا ول چې لره شی موږ دلته دهشتګردي صفا کوو. نو هماغه وزیرو ځای ورکه په واڼه کې ډېرو خلکو ته ځای ورکه میرانشاه کې ډېرو مسعودو ته ځای ورکه او مسعود هم د وزیرو سره تعلق ښه ساتي. داسې څه معامله نه ده چې کنی موږ قومي د یو بل دښمنان یو.
په جنوبی وزیرستان کې د اوسېدونکو قانونو ترمنځ د ځمکو د بریدونو د ستونزو ترڅنګ د سیمې مسجد د شمالي وزیرستان له وزیرو سره هم د ځمکې د برید کشاله لري. د مکین اوسیدونکو او د مسجدو یو مشر ملک بنیامین مسجد وای په 2015 زیږیز کال کې چې خپل سیمو ته ستانه شول نو هلته یې پر ځمکه د رزمک وزیرو ودانۍ جوړې کړې وې چې له وجې د دواړو خواو ترمنځ په 2018 زیږیز کال کې وسلواله نښته هم وشوه.
اول مسله دا شوه چې لکه موږ د رزمک سیمه یو ځای سره پرته ده د دینه مخکې د رزمک هم هلته د رزمک د خلکو تحصیل وو د مکین د خلکو هم تحصیل رزمک وو. د رزمک لکه د شمالي وزیرستان کې خو د مکین خلک ورسره لګېدلې دي د تحصیل د رزمک هم وو. هغه نه بعد چې کله موږ متاثر شو د رزمک سره مخامخ چې کومې د مسعود اقوامو ځمکې پرته دي هغه باندې دوی
هلته د شمالي وزیرستان یو قامی مشر ملک نیکمل خان وایي تر 2018 زیږیز کال وروسته چې جرګې وشوي نو پکې هغه پخوانی نقشې وښودي چې ورڅخه کاری چې وزیرو د مسجدو ځمکه نه ده نیولې.
د مسعود خبره زمونږ کلیر او تر په موقف چې کوم هغه دا و چې نقشه د حدود دی په هغه باندې به موږ وګورو حکومت ته چیارا که موږ تجاوز کړو موږ به واپسو که دی تجاوز کړو دی به واپسي هغه د پاره جرګیم شوی دی ریکارډیم شته خبریم شته.
د جنوبی وزیرستان د قانونو خپلمنځي او د مسجد او د شمالي وزیرستان د وزیرو د برید لانجې څنګه هواری دی شي. د ایاز وزیر په اند که حکومت د ځمکو د لانجو هواری غواړي نو هغه اسناد دی راو باسي چې ورسره پراته دي. دی وای ک انتظامیه په خوانی قانوني اسناد وخی قانون سره جرګشی او په افغانستان کې حالات سم شي نو بیا په جنوبی او شمالي دواړو وزیرستانونو کې بعد د ځمکو ټول کښالي هواري شي. په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د ځمکو د حدونو او بریدونو په اړه د انګریزانو د واکمنۍ قانوني اسنادو ته مثل ویل کیږي. ملک بنیامین وای ک په سیمه کې به طرف مشران او انتظامی چارواکي جرګه جوړ کړي او پکې په خوانی اسناد په ډاګه کړي نو د ځمکو د حدونو ټولې مسالې سمدستي هواري دي شي.
روډ مثال دی وګوري د مثال په لیول باندې هدا مسلې او د حل کولو غشت او یو چې زمینی حقایق وګوري د ځمکه باندې د موږ ځاړه کورونا موجود دي او د ځمکه باندې د موږ قبرستانونه موجود دي.
خود سیمه انتظامی چارواکي فهید الله وای په ځنو مثلونو کې ابهام خای لانجې لالوي کړي نو ځکه حکومت احتیاطا نخې خو هغه مثلونه چې کړې دي د هغو لخودو او د خبرو اترو لارې مسئلې هواروي.
انګريز زمانه کې د مثل جوړ شوې دي نو هغه مطابق ډېر داسې امبيګويټيز دي چې هغه دي ته خو نه پاره ځات مسئلې جوړيږي چې کوم ځای کې مثل کلیئر وي نو بالکل مثل درو باسو دا مثل مطابق چې کوم د ریکارډ مطابق کلیئر هغه کلیئر شي دنه علاوه د دوی خبریا په مثل یا په صلح یا د باندې د مینس کې انډرستانډینګ جوړ شي چې بس ټیک دي یو دوه کس دوه پنځه
فهید الله د جنوبی وزیرستان د ځمکو د ټولو لانجو هواری کړه نیټه نشو خوده خو زیاتوي چې چارواکو مشرانو خبرو ته دوام ورکړي چې پکې پرمختګونه شوي او ژر تر ژره حل ته ژمن دي.
پامیر ساحل او چې په وزیرستانونو کې د ځمکې په سر د لانجو په اړه تفصیلي رپورټ تاسو لپاره جوړ کړو. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاستئ. په لږه شیبه کې یو وار بیا بل خبرونو سره ستاسو په خدمت کې یو. خو تر هغې تاسو د یوې سندرې اورېدو ته رابولم د سید ولی په واسه کې له دې سندرې خوند واخلئ.
رقیب دے بدمشی خو بہر حال دیر مزے دار دے کنڈا منڈا زنا دیتا خال دیر مزے دار دے کنڈا منڈا زنا دیتا خال دیر مزے دار دے خیال ہسے یو خیال دے خدا خیال دیر مزے دار دے کنڈا منڈا زنا دیتا خال دیر مزے دار دے کنڈا منڈا زنا دیتا خال دیر مزے دار دے رقیب دے بدمشی کو بہر حال دیر مزے دار دے کنڈا منڈا زنا دیتا خال دیر مزے دار دے کنڈا منڈا زنا دیتا خال دیر مزے دار دے مشجوندن خو خلیوال ډیر مزیدار دی کوونډا منډا زنا دیتا خال ډیر مزیدار دی کوونډا منډا زنا دیتا خال ډیر مزیدار دی رقیب دے بدمشی خو بہر حال ډیر مزیدار دی کوونډا منډا زنا دیتا خال ډیر مزیدار دی کوونډا منډا زنا دیتا خال ډیر مزیدار دی
کړه تا سوال ډیر مزیدار دی په کونډه منډز نا دتا خال ډیر مزیدار دی په کونډه منډز نا دتا خال ډیر مزیدار دی رقیب دے بدمشی کو بہر حال ڈیر مزے دار دے کنڈا منڈا سنا دیتا خال ڈیر مزے دار دے کنڈا